السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د صفی الله ستان اگزام د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو د مخامنه نیم ساعته مجلې خبري مجله وړاندې کوم او چې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان او پاکستان د پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو ترمنځ خبري روانې دي چې پر افغانستان د هیواد له لوري بیا پوځي حمله تکرار نه شي. دا مو د سر موجوده نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم پیل شوي عملیاتو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان له پولیسو سره د مشکوکو وسلوالو په یوه حمله کې د ایران د امنیتي ځواکونو درې غړي وژل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو تن په قهرجنو مظاهرو په ترڅ کې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نصرت په نوم پیل شوی عملیاتو کې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. د وزارت سرپرست وایي جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پسرلنیو عملیاتو کې د هیواد په مختلفو سیمو کې روان دي. د داعش او طالبانو د پلسګونو قمندانانو په ګډون له 300 زیات ترګر وژل شوي دي. راتمنش زیاته کړه چې د ورځې له 15 تر 30 پورې عملیات ترسره کیږي او یو شمېر ولایتونه لکه فاریاب، جوزجان، غزنی، زابل، فراه، کندهار او پکتیا تر اوسه د دښمن تر تهدید لاندې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی حکومت تورن کړ چې د تحقیقاتي راپورونو مخه ډب کړې ده. د دې بنسټ مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د هغو شاوخوا شپېتو رسنیو په وړاندې چې څېړنیز راپورونه برابروي لوی ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی، ځکه چې چارواکي ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نوموړي د دغو رسنیو په وړاندې ناامنی او د مالي امکاناتو نشتوالي نورې عمده ستونزې وبللې. دا یوازې تحقیقاتي راپورونه نه دي چې حکومت پکې په نه همکاري تورنیږي، بلکې په وروستیو کې ډېرو رسنیو او خبریالانو هم شکایتونه کړي چې چارواکي د ورځې د مهمو پیښو په اړه په خپل وخت ورسره معلومات نه شریکوي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د زیاتېدو په هدف له یو شمېر رسنیو سره د همکارۍ موافقې کړې دي. د دې کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون له 12 مشهورو تلویزیونونو او 12 کورنیو راډیوګانو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې خلکو ته د انتخاباتو په اړه معلومات ورکړي. د انتخاباتو کمیسیون د عامه پوهاوي د زیاتېدو دغه هڅه وروسته له هغې کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د نوملیکنې په بهیر کې چې له پیلې درې ورځې وځي ډېرو لږو کسانو خپل نمونه لیکلې دي. د افغانستان د ځمکو د ادارې چارواکي وایي تر اوسه نږدې 3000 جریبه دولتي ځمکه تثبیت کړې ده. د دغه ادارې د عامه اړیکو مسؤول او ویاند حشمت الله ناصري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې د دولتي ځمکو د معلوماتي بانک د کار له پیل رئیس په وروستۍ یوه میاشت کې 99,243 جریبه دولتي ځمکه په 28 ولایتونو کې تثبیت کړې ده. ښاغلی ناصري زیاته کړه چې دغه بهیر د هیواد په ټولو ولایتونو کې د 100 مسلکي او با تجربه کارکوونکو لخوا په شدت دوام لري. افغانستان کې په تیرې بیا د دولتي ځمکو غصب او عمده ستونزه دا ویل کېږي چې په دې هیواد کې د زورواکانو لخوا د 1,300,000 جریبه غصب شوې ځمکه ډېره برخه دولتي ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پولیسو سره د مشکوکو وسلوالو په یوه حمله کې د ایران د امنیتي ځواکونو د درې غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د خبر له مخې سیستان بلوچستان له د سرحدي ښارګوټي میرجاوا پر یوې سرحدي پوستې په برید کې د ایران د پولیسو یو افسر وژل شو او دوه نور سرتیري هغه مهال مړه شول چې پر موټر یې یوه چاودیدونکې وسیله وچاودله. په سیستان بلوچستان کې د ایران امنیتي ځواکونو اکثره وختونه له وسلوالو او د مخدره موادو له قاچاق کوونکو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن یو تن هغه مهال ووژل شو چې پولیسو د قهرجنو مظاهره کوونکو د تیتو پارک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. دغه خوډه په هغې مظاهره کې چې روانه اونۍ د یوې وکلنې نجلۍ د ورکېدو او وژل کېدو د پیښې په وړاندې پیل شوې و رامنځته شو. مظاهره کوونکو پولیس تورن کړل چې په دې پیښه کې بېغوري کړې ده. پولیسو ویلي چې ولس تنه چې اکثر یې پولیس دي په نښتو کې ټپیان شوي دي. د امیر فاروق په نوم د پولیسو یو لوړ پوړي افسر وویل دغه نجلۍ دوه ورځې مخکې ورکه شوی و چې مړی پرون وموندل شو. لومړنی طبي معاینات ښیي چې پر هغې جنسي تیری شوی او زندۍ شوې ده. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د سوریې د وضعیت او د بالټیک پایپ لاین د لانجمنې پروژې په اړه خبرې وکړې. کرملین په یو خبر کړي بیان کې وویل چې پوتین تیره اونۍ پر سوریې د امریکا، فرانسې او برېټانیا پر هوایي حملو انتقاد وکړ. پوتین مرکل ته وویل دغه برید یرغل عمل دی چې د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ګڼل کېږي. پوتین دغه راز ویل چې دغه برید هغه پراخې هڅې سختې اغېزمنې کړي چې د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې د هواري لټکوي. د خبر پاڼې له مخې پوتین او مرکل همداشان د نورد استریم دوه په نوم د هغه پایپ لاین په اړه هم خبرې وکړې چې له روسیې پیلېږي او د بالټیک تر بهیرې لاندې تر جرمني پورې رسیږي. د ارمنستان پارلمان د اعتراضونو سره سره سرج سرکیسیان د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. د مخالفینو مشرانو دا د ولسمشر لخوا پر قدرت د کنټرول یو بربند اقدام بللی دی. په پارلمان کې نن هغه څه چې تمه کېده واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند او د هغه متحد ګوند په اسانۍ سرکیسیان د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. د هغه په وړاندې دغه څوکۍ ته بل څوک نه و کاندید شوی. مخالفین نوموړی تورنوي چې د دې هېواد سیاسي سیستم پارلماني ته بدلوي تر څو په قدرت کې د خپل ځان پاتې کېدل یقیني کړي. د اساسي قانون مخله نن څخه وروسته چې د سرکیزیان د ولسمشرۍ دوهمه دوره پای ته رسیږي هغه نور نشي کولای چې په قدرت کې امپاتې شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورنډ له هاخوا سرغړونې شوې وې نه له افغان لوري.
د دوه خواوو نظامی او ډیپلوماټیک مقامات یو بل سره په تماس کې دي چې دا مسله بیا تکرار نشي. د افغانستان خلک پکې ګرم نه وو، تاختي د بل خوا څخه شوې وو.
د افغان سولې لپاره په پاکستان د فشارونو د زیاتولو په سر د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونې د افغان لوري له هرکلي سره مخ شوې او ویلي دي چې په پاکستان باید فشار راوستل شي.
The diplomatic pressure is we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
وسلوالو کسانو نن سهار د غور او هرات ولایت پر سرک د مسافر یو موټر درولې، د موټر یو شمېر کسان خته کړی او ډزې ور باندې کړی دي. بیا مهم ماخام بخیر. رازو لومړی مطلب ده. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د افغانستان او پاکستان د پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو ترمنځ خبري روانې دي چې پر افغانستان د هغه هیواد له لوري پوځي حمله تکرار نشي. عبدالله عبدالله د سیشمې پر رسنۍ ته وویل د خوست ولایت د ځاځي میدان په پیښه کې د سیمې خلک ګرم نه و، بلکې سرغړونه پاکستانی پوځیانو کړې ده. اخوا د مشرانو جرګه په داسې حال کې چې د پاکستان حمله غندي وایي افغان حکومت باید د سیمې ځوانان د هیواد د دفاع په خاطر وسلوال او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تنظیم کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د خوست ولایت په ځاځي میدان کې د افغان او پاکستانی پوځیانو لنخت وروسته د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د دغه پیښو د تکرار د مخنیوي په خاطر د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل د ځاځي میدان په پیښه کې سرغړونه د پاکستان له لورې شوې چې مرګ ژوبله هم لري.
اوس د دوه خواوو نظامی او ډیپلوماټیک مقامات یو بل سره په تماس کې دي چې دا مسله بیا تکرار نشي. مسله اوس ختمه ده خو تماسونه دوام لري. د افغانستان خلک پکې ګرم نه وو، او تا حتی د بل خوا څخه شوې وو.
خاغلی عبدالله وویل د پاکستانی پوځیانو مړي هغه هیواد ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې کوم پاکستانی پلاوی چې خوست ته راغلی و دای منلی چې سرغړونه د ډیورن له کرښې اخوا شوې ده. د خوست ولایت امنیتي ځواکونه د یک شنبې په ورځ د دغه ولایت د ځاځي میدان په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د نښتې خبر ورکړی و. د خوست ولایت د امنیت عامر عبدالحنان ازادي راډیو ته ویلي و چې پاکستانی پوځیان د خوست ولایت ځاځي میدان سیمې ته راوختي وو او بیا یې پر ملکیانو او امنیتي پوستو د هوانونو ډزې کړې دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې شاوخوا ولس کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې چې د خوست ولایت د ځاځي میدان پر سیمه د پاکستانی پوځیانو حمله وغندله، د سیمه د دفاع په خاطر یې د ځاځي میدان د اوسیدونکو همکاری وستایله. د دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار په دې اړه د سناتورانو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل افغان حکومت باید له خاورې نه د دفاع په خاطر د سیمې له ځوانانو کار واخلي.
اول خودی قربانی ستایو ته دوی په حمایت کیو د افغانستان د حکومت نامو غوښتنه راده چې د ځاځي میدان او نور هغه ورته سرحدي سیمو چې خپل سرحدات نه دفاع کوي کار د خونړ کې دی او په نگرهار کې دی او په خوست او پکتیا او نور ولایتونو کې دی د غوی د تجهیز د لپاره چې هغه مسلح شي قومونه ترتیب او تنظیم ونیول شي او د خپل خاور نه دفاع وکړي.
مشرانو جرګې له امریکا او ناټو وغوښتل چې یاد د داشان حملو پر وړاندې له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه وجنګېږي او یاد د افغان ځواکونو د تجهیزولو لپاره هڅې وکړي او د دې تر څنګ دې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د خلکو پر ملاتړ خوښي ښیي وایي چې امنیتي ځواکونه اوس له خاورې دفاع او د خلکو د سر و مال ساتنه کوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ک امریکا او نړیواله ټولنه په پا پاکستان ډیپلوماتیک او نور بیلابیل فشارونه زیات کړي، ممکن دغه اقدام د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي امریکا د سولې د مذاکراتو لپاره خپلې هڅې روانې ساتي چې یوه برخه پر پاکستان د فشارونو زیاتول دي. اخو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي لږ تر لږه دغه پروسه نه خلالوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له امریکا غواړي چې په پاکستان د ډیپلوماټیک فشار ترڅنګ پر اقتصادي بندیزونه ولګوي او په هغه هیواد کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پټنځایونه په نښه کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه فشارونه کولی شي پاکستان افغان سولې سره مرستې کولو ته اړ کړي.
چیرې دغه فشارونه په واقعیت سره په پاکستان او په طالبانو باندې واری شي چې دوی وادار پدې شي چې حکومت سره یا افغانانو سره سولې وکړي دا قابل تایید ده. او که پټنځایونه د مخالفین زمونږ که په افغانستان کې دي یا پاکستان کې دي چیرې هغه ځایونه په نښه شي او په اخلاص او په صداقت په پاکستان باندې فشار راوړي، نه یوازې په خوله وویل شي او په عمل کې پردې شلاد بیا پاکستان سره پخوانی تعهدات او همدغه دوستي او ضوابط په خپل ځای.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تېره ورځ په کندهار کې وی غونډې ته وویل پر پاکستان خپل فشارونه زیاتوي چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هغه وایي لکه څنګه چې تاسې د سولې غږ پورته کوئ باید فشارونه هم ادامه پیدا کړي. دا فشار به ډیپلوماټیک، ټولنیز او پوځي وي. ډیپلوماټیک فشارونه هغه دي چې موږ باید په پاکستان فشار واچوو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې ویلي و چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته حاضر دی. د ښاغلي غنی په خبره که طالبان سولې ته حاضر سي حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه درد او نه هم د تایید ځواب ورکړی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا پر پاکستان باندې د امریکا د فشارونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې که پاکستان د افغانستان له سولې سره مرسته نه کوي نو دغه پروسه دې هم نه اخلالوي. د یاد شورا ویان احسان الله طاهری وایي
موږ د پاکستان نه غواړو چې تر څو نیک هیواد او نیک ګاونډی په شان افغانستان سره عملی ګامونه د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره اوچت کی او تر اوسه متاسفانه د کار نه دی کړی او نیک همسایه موږ سره نه دی پاتې شوی. که پاکستان موږ سره همکاري کوي خوشه، که همکاري نه کوي بیا اخلالګری د سولې د پروسې ونه کی.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په وار وار ویلي لبل هر چا زیاته د افغانستان له سولې سره مرسته کړي او پاکستان لیواله ده چې په افغانستان کې سوله راسي. هغه ادعا چې تل د افغان لوري له شکونو سره عمله ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استماعي غونډه کې ویلي و چې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره جدي خبرې روانې دي. ښاغلي خپلواک دا هم ویلي که وسلوال طالبان په درې میاشتو کې د سولې خبرو ته چمتو نه سي دویم او حتی دریم پلان هم په پام کې نیول سوی، خو دا چې دغه پلانونه څه دي ښاغلي خپلواک یې په اړه جزئیات ان نه دی ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسلوالو کسانو نن سهار د غور او هرات ولایت پر سړک د مسافر یو موټر ودراو، له موټر یو شمیر کسان خته کړل او دزی ور باندې وکړي. د ازادي رادیو خبريال وې د پیخه د غور د مرکز فیروزکو په مربوطاتو کې شوی. یو شمیر کسانو چې له پیخه ژوندۍ پاتې شوی نن په غور کې د ازادي رادیو له خبريال سره غږیدلی. فرشتي جلالزی په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
فاطمه او اسحاق نن په هغه فلاینګ کوچ موټر کې سپارو چې د هرات او غور پر لوی لاره وسلوالو کسانو حمله ور باندې وکړه. هغوی له پیښې ژوندۍ پاتې شوي او د دې خونړۍ حملې په اړه د ازادي راډیو له خبريال سره غږیدلې دي. فاطمه او اسحاق ویلي چې وسلوال دوه تنه وو او پوځي یونیفورم یې اغوستی وو. د هغوی په وینا وسلوالو لومړی موټر ودراوه، د مسافرو مالونه یې واخیستل، پر مسافرو یې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. د پیښې د دې دواړو عیني شاهدانو په وینا په موټر کې ټول 12 تنه مسافر سپارو. هغوی ویلی چې په حمله کې درې مسافر ځای پر ځای ووژل سو او دوه تنه زخمیان سو. فاطمه وایي د هغوی پوځي جامې پر تن وې. موټر یې ودراوه، اول یې ښځې او ماشومان له نارینه وو بیل کړل، بیا یې پر نارینه وو ډزې وکړې. مالونه یې اول ورڅخه واخیستل، ګوښې ته یې بوتلل او بیا یې وویشتل. اسحاق د دایکوندی اوسیدونکی دی. هغه د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې یو ملګری یې مسموم شوی وو او کلینیک ته د هغه تر رسولو وروسته بیرته خپل کور ته روان و چې پر موټر حمله وسوه. اسحاق وایي دوه تنه پوځیان ولاړ وو، موږ یې ودرولو، پوښتنه یې کوله چې د کوم ځای یاست. موږ ویل چې د دایکوندی خلک یو. مالونه یې راڅخه واخیستل او ډزې راباندې وکړې. د غور د دولتي روغتون سرطبيب ویلي چې دوه زخمیان ورول سوي، خو د دواړو روغتيایي وضعیت خراب دی. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی نن د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده، خو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د خطیبی په وینا حمله د دایکوندی ولسوالۍ د بندر او سنگي تخت ولسوالیو د اوسیدونکو پر موټر شوې ده. د غور او هرات پر لوی لاره د دولت مخالف وسلوالو د مسافرو پر یوه فلاینګ کوچ موټر ډزې کړي چې زموږ درې بې ګناه وطنوال پکې وژل سوي او دوه تنه زخمیان سوي دي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د پیښې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مانانه چې تر دې دمو مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای دی. د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوری ولسوالۍ کې د داعش ډلې سر پورته کړی او غنی سیمه تر خپل واک لاندې راوستي. یادې خبرې د دغه ولایت د چوری ولسوال امین الله خالقی ازادي راډیو ته کړې دي. د ولایتي شورا مسؤلین هم په چوری کې د داعش د راپیدا کېدو خبر تاییدوي، خو د اورزګان ولایتي د امنیت قمانداني په دې اړه څه ویلو ډډه کوي. شریف الله شرافت له اورزګان یو رپورټ را لېږلی.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې داعش د اسلامي دولت ډلې سره راپورته کړي او خپل فعالیتونه یې پیل کړي دي. د دغه ولایت د چورې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادې ډلې د دغې ولسوالۍ په هشزو نومې سیمه کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، تېره ورځ او وړم ورځ خپل بیرغونه پورته کړي.
نو پرون د ډر تک شته کیږي او داسې اوازې دي چې په خوا صدر ته هم دومره غلي دي. هلته بازي تور بهغونه ضروري وله، پرون سهار یې دوه ورځې زغېدله، نو پرون سهار یې درته کړې دي.
له دې وړاندې هم په چارچینو، جهراوت او چنارتو ولسوالۍ کې هم د یادې ډلې د شتون په اړه راپورونه ورکول سوي وه. حاڅه موکړه چې په دې اړه د اورزګان د ولایتي ادارې او امنی کمانډانۍ له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغه په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سو. بل خو بیا دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم په یاد ولسوالۍ کې د داعش ډلې د شتون په اړه خبر ورکوي. د دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو او د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د یادې ډلې بیرغونه تیر ورځ بیرته وسلوالو طالبانو کښته کړي.
دا د ویش په مخ کې په لاده مزه شو زوغاړه ورته وایي او کوم جوړ ته د کومندان خپل معلومات دانه والا
په دې درې ځای کې پر دې درې موخه باندې د شپې خپل بیرغونه جوړې و ان ته درولې و خو دا ما غوښتل طالبانو پرې نه شو برته دا وکړه درې شدي دې سره خپل په هغه پروسه کې خوشحالي او سره مرګري ځکه اطلاع درلود چې د کندهار سره تپسیم نیچه و چې نه یې رانځکاله و هغه د دې ښځو په ځای باندې رانځکاله و یقم اسنان چې د کندهار ته انتقاله و
او سندیشنی دادی که چیری دغل ته دایش دلال لوراندی و نزپل سی نو دا ورزگان ولایت زیاد شمیر سیمه با ترخپل کنترول لاندی راولی. زکه لطیر دو کلون رئیسی دا دغل ولایت مرکز ترینکوت شار تا پا دری کلومیتری او دا دغل ولایت دا ولسوالی مرکزون تا پا یو کلومیتری که وصلوال طالبان لابغان پاوزیان و سر پا جگره بخدی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدارس په 12 شپږنۍ منځنۍ چپه او د ازادي رادیو خبرونه همدارس په د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي حکومتي ادارې باید میرمنو ته مناسب او مسؤله کاري زمينه برابر کړي. عبدالله د سیشمې پورس کابل کې د پروموټ په نوم د روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته دا هم ویل چې په حکومت کې اصلاحات د ښځو لپاره حضور پرته امکان نه لري. په دې اړه محمد حدیث پردیسی یو رپورت جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله وی د ملي والی حکومت میرمنو ته د کاري فرصتونو درامنځته کېدو په برخه کې اقدامات کړي خو کافي نه دي. ښاغلی عبدالله د پرموټ په نامه له روزنیز پروګرام څخه د 400 نجونو د فراغت غونډې ته همدار زویل چې په سیاسي ټولنیزو او د حکومتولۍ په چارو کې د ښځو فعاله ونډه د افغانستان روښانه راتلونکی تضمینولی شي.
ما در یک مدت در یک زمانی کې افغانستان در بحران بوده و امروز هم
دی ویله هغه محل څخه چې افغانستان له کرکیچ سره مخ دی او له بدمرغه اوس هم دغه حالت دوام لري. مونږ ډیر وروسته پاتې یو خو تاسو زحمت او فعال ونده کولای شي دغه مسله جبران کړي. که تاسو خپل یووالی وساتئ نو کولای شي چې د اصلاحات او سمون لپاره په یو قوت تبدیل شي.
یو قوت به قوت میتونید تبدیل شي.
د پرموټ پروګرام د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیایي ادارې لوري په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په هدف رامنځته شوی دی. یاد روزنیز پروګرام د 15 کلونو لپاره دی چې د امریکا د پراختیایي ادارې د معلوماتو پر اساس 200 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د پرموټ پروګرام په چوکاټ کې به تر 2000 میلادي کاله 15000 افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې وروزل شي. تر دې دمه د یاد پروګرام له لارې زرګونو افغان میرمنو روزنه لیدلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې چې د پرموټ پروګرام او کارت کې روزنه لیدلې وایات پروګرام ورته غټور وو خو لا هم په افغانستان کې د نجونو د کار کولو پر وړاندې غنې ستونزې پر خپل ځای دي.
د دولتي ادارو کې چې یو ډېر مهمه مسله دغه تبعیض مسله ده چې آزار او اذیت کېږي او دغه مسله ډېر جدي باید ډېر جدي په نظر کې ونیول شي. زمينه باید مساعد شي ورته د کارمزانو ته چې د زحمت وې هم د
آزار وضعیت کې در داخله
کله چې په ادارو او په خاص توګه په دولتي ادارو کې تبعیض چلند موجود وي هغه جوړول کیږي. دا لامل کیږي چې نجونی کار کولو ته زړه ښه نکړي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس نادر نادری بیا د غونډې ته ویل چې په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره میرمنو ته ځانګړي سهولتونه په پام کې نیول شوې دي. خو له پرموټ پروګرام څخه یو شمېر تازه فارغې شوې نجونې بیا انتقاد کوي چې د ښځو د پیاوړتیا او دوی ته د مسؤل چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې د حکومت ژمنې تر ډیره نه دي عملي شوې. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وی په هرات کې د رسنیو وضعیت بحراني دی. د دې ادارې چارواکو د سیشمې پر ورځ خبري ناسته ته وویل مرکزی حکومت باید د هرات د رسنیو روان وضعیت د څېړلو لپاره یو پلاوی د ولایت ته ولیږي. خو د هرات چارواکي د رسنیو ناوړه وضعیت په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم بولي. ناجیه ساپه یو په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه په نوې څېړنه کې راغلی چې د امنیتي ستونزو ترڅنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له رسنیو سره د حکومت تقابل د رسنیو له مهمو ستونزو شمېرل کېږي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په هرات کې د رسنیو وضعیت بحراني دی او حکومت باید د ستونزو د څېړلو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته واستوي.
حکومت در تقابل قرار گرفته،
حکومت له رسنوی سره په تقابل کې دی او د خبريالانو مسؤلیت په تړاو هیڅ ډول اقدام نه ترسره کوي. همدارنګه ویندویان په خبری کانفرنسونو کې د خبريالانو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي. زموږ د څېړنو په اساس د هرات د رسنوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او باید یو پلاوی د غوالې ته واستول سي تر څو جدي څېړنې وکړي.
با ایزام هیئت وضعیت را یک بار دیگر بررسی وکړي.
د غیداره وی په دې ورسېو کې د هرات په یو سیمیز رسنۍ باندې حمله او د یو سیمیز ټلویزیون د خبريال وهل ټکول او لزګونه نورې قضیه د خبريالانو پر وړاندې له مهمو ستونزو شمېرل کېږي. خو د هرات چارواکي په دغه ولایت کې د رسنیو د ناوړه وضعیت په تړاو راپورونه ردوي او وایي دوی تل هڅه کړې چې خبريالانو ته په خپل وخت معلومات ورکړي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل
در هفته سه روز رؤسای ادارات دولتي
په اونۍ کې درې ورځې د هرات د ټولو دولتي ادارو رئیسان خبريالانو ته د خپلو فعالیتونو په تړاو رسنیو ته معلومات ورکوي او د خبريالانو پوښتنې ځوابوي. همدارنګه د هرات د ولایت د مقام لارښوونه او ټینګار دا دی څو له خبريالانو ملاتړ وسي او ورته اسانتیا به برابرې کړي.
بل خو یو شمیر افغان خبريالان وای کچېرې د حکومت له خوا د خبريالانو ژوند او حالت ته جدي پاملرنه ونه شي د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالی او ستونزې نورې هم زیاتې شي او دې سره به په افغانستان کې د بیان ازادي له پښتنو سره مخ شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی چارواکی وایي د کیمیاوي وسلو د متخصصانو او نړیوالو څارونکو ډله به د څېړنې لپاره د سوریې دوماتس ورسیږي. دا څارونکي به هلته د کیمیاوي موادو د حملې په اړه د شواهدو د راغونډولو هڅې وکړي. د بشر اسد پر حکومت تور پورې شوی چې د اپریل په 1 نیټه یې په دوما کې په حمله کې له زهرناکو کیمیاوي موادو کار اخیستی دی. نړیوالو څېړونکو ته مخکې اجازه نه ورکړل شوې چې دې سیمې ته لاړ شي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د روسیې د رادیولوژیکي بیولوژیکي او کیمیایي مسؤلیت د ادارې مشر ایګور کریلوف ویلي چې نن به د ملګرو ملتونو د امنیتي خدمتونو څارونکي د دوما ښار ته د تللې لارې امنیت وڅاري او د هغوی تر تایید وروسته به سبا د نړیوالو څارونکو یوه ډله دوما ته ورسیږي. ایګور کریلوف پرون دا خبرې د هالند په هاګ ښار کې د روسیې په سفارت کې خبريالانو ته وکړې او ویل چې دوما ته پر تللو لارو لا هم امنیتي ستونزې شته. نړیوالو څارونکو ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړ سوې چې د دوما سیمې ته ورشي. د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي سازمان پرون د دې لپاره د هالین په هاګ ښار کې ونډه وکړه چې دوما ته د نړیوالو څارونکو د ورتګ د مخنیوي پر عواملو خبرې وشي. د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان مشر احمد اوزومچو غونډې ته وویل چې روسیې او د بشار الاسد رژیم یې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې دوما ته ورسي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نارت پرون په دې اړه چې په دوما کې د کیمیاوي وسلو د حمله د امکان په اړه په څېړنه کې ولی دومره ځنډ شوی وویل
We'd like to see them get in. Of course, they're the impartial body, independent.
موږ غواړو چې د چیرونکو د پلاوی سیمه ته ورشي. ځکه دا د یو بی پرې او خپلواک ادارې غوړي دي چې د امریکا په ګډون هیوادونه اتکا ور باندې کولای شي. موږ څرګنده سوي چې روسیه هڅه کوي چې دوما ته د دې پلاوی دور تک مخنیوي وکړي. هغه هڅه کوي چې دوما ته تللې لارې بند کړي او مسله لا پیچلې شي. د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په سازمان کې د امریکا استازي کینوارد پرون اندیښنه څرګنده کړه چې روسان شای مخکې له مخکې د حملې سیمې ته تللي وي او د حملې په اړه کره شواهد یې له منځه وړي وي. د اپریل په 1 نیټه دمشق ته نږدې د ختیځ غوطي ښار په دوما سیمه کې په حمله کې د زهرجن ګاز څخه کار اخیستل شوی و چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا 33 ملکي وګړي پکې ووژل شو او ګڼ شمېر سخت متاثره شول. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او انګلستان په خبرګون کې د اپریل په 14مه په سوریه کې د بشار الاسد د کیمیاوي وسلو پر تاسیساتو او زیرمتونونو راکټي حمله وکړه. د سوریه دولتي رسنیو نن خبر ورکړی چې د بشار د رژیم د هوایي دفاع ځواکونو څو راکټه چې پر هم ستوغول شوی و خنثی کړی دي. خو څو ساعته وروسته د سوریه دولتي ټلویزیون وویل چې د هوایی دفاع سیستم تیروتنه کړې او دا خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې یو وسلوال ملیشه چې په سوریه کې د بشار د رژیم ملاتړ کوي نن د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د اسد د رژیم د هوایی دفاع پر رادار سیستم د اسرائیل او امریکا د ګډي الکترونیکی حملې له امله د خبرداری زنګ د خبرداری سیګنال ورکړ شوی دی.
مننه چې د ازادي راډیو دغه خبری مجله مو واورېده. اوس په افغانستان کې وخت شپږ نیمې بجې دی. مصطفی صدیقي ستوډیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې